Yeah. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون چې د طالبانو د حکومت لخوا منحل شوی او له هیواده بهر فعالیت کوي د پاکستان غوښتنه وکړه چې د افغان وګړو د نیولو لړۍ ودروي. د کمیسیون پرون یکشنبه په ویلامیه کې ویلي له کاري سرچینو یې معلومات ترلاسه کړي چې پاکستاني پولیسو د افغان کډوالو د نیولو او افغانستان ته یې د ځینو د بیرته استولو لړۍ پراخه کړې. ځینې افغان محصلان چې د ویزونو ترلاسه کولو له کبله هند ته په تګ نه دي بریالي سوي وایي چې په خپلو پوهنتونونو کې له آنلاین ازموینو هم منستوي دي. د انډین اکسپرس ورځپاڼې د راپور له مخې د دغو محصلانو یو شمېر مشرانو هڅې پیل کړې چې د هند او په افغانستان کې د طالبانو له حکومتونو سره دغه ستونزه هواره کړي. د راپورونو له مخې دغو محصلانو ته چې ډېرو یې آنلاین زده کړې مخته وړي ویل سوي چې د ازموینو لپاره باید په پوهنتون کې فزیکي حضور ولري. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وایي په لوګر ولایت کې ټیمونو له شپږ سرویس ته هغو کورنیو سره بیړنۍ مرستې کړې چې وروستیو سیلابونو زیانمنې کړي. د دې سازمان د افغانستان څنګه پرون په یو ټویټ کې وویل چې دغو کورنیو ته د سرپنا، بیړنۍ خونې، کورنۍ خیمې او له خوراکي موادو پرته د نورو اړینو توکو لپاره د نغدو پیسو مرستې سوي دي. اوکراین پرون یکشنبه وویل چې پوځیان توانېدلي د دغه هیواد د جنوب ختیځ په دریو کلیو کې پرمختګونه وکړي. دا لکه چې اوکراین څو ورځې مخکې تهاجمي عملیات پیل کړي د سیمو د نیولو لومړنی راپور ګڼل کیږي. د اوکراین ځواکونو داسې ویډیوګانې خپره کړي چې تایید شوي نه دي او سرتیري پکې ښکاري چې په دونیتس کې د بلاهودانتی کلی پر یوه بمباري شوې ودانۍ د اوکراین بیرغ لګوي او په ګاونډي کلی نیسکوچنی کې د خپلې قطعې بیرغ اوچتوي. د اوکراین د دفاع وزارت مرستیالې هانا مالیار پرون بیا ویلي په جنوب کې مکاریف کاکلی هم نیول شوی دی. په استرالیا کې پولیسو او رسنیو نن دوشنبه ویلي چې لس کسان هغه وخت مړه شول چې یو بس موټر چې له واده څخه څلوېښت تنه راستنېدونکي مېلمانه یې لېږدول د شپې پر مهال نسکور سو. پولیس وایي یولس نور کسان په دې پیښه کې ټپیان سوي وو، د سیمې روغتونونو ته لېږدول سوي او اتلس نورو کسانو ته زیان نه دی اوښتی.
هیلو وړانګا رادیوی ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
ګرانو اوریدونکو سلامونه، وخت مو په خیر. تاسو د ډرامې په تیره برخه کې واوریدل چې ملالۍ د ژمي لپاره پوره تیاری نیولی و او تودې جامې اخیستې وې. دا چې د ژمي موسم دی نو موسمي ناروغۍ کله ناکله انسانان ځوروي. د موسم بدلون د طبیعت ځانګړنه ده. رښتیا دا ده چې طبیعت زموږ لارښود او استاد دی او موږ ته رازده کوي چې په څه ډول ځان له طبیعت سره ملګری کړو او د خپل طبیعت ساتنه وکړو، ځکه چې دا زموږ د ژوندانه یوه برخه ده او نشلیدونکې اړیکې سره لرو. نو دغه اړیکې سمې وپالئ. راشئ چې زما د اوسیدونکو خبر واخلو چې پر څه بوخت دي.
اے وګلالی څه وایې مالالی؟ زه راځه چې لوبې وکړو.
دادا درغلم،
ولې دې دومره ناوخته کړ؟
لږ کار مې و.
څه کار دی و؟
له پلار سره مې سبق ویلی.
ښه، دا خو به زم درځم، له مولوي صاحب نه به سبق وایم.
او خود راځه، نور ماشومان هم راځي.
اوهو، جکر ته خلی دې مبارک شه.
خیرې سي؟
نامې خدای دې وي، دا څومره ښکلی دي.
مور مې ویل چې ښکلی در سره ښکاري.
هو، ډېر ښکلی در سره ښکاري.
پلار مې ویل چې سړی دې جکر دې اغونده.
هی دلته ویلي ناروغه کیږم به نه.
دا مې پلار ما ته په بازار کې اخیستی دي.
قیمته خو به یې نه وي اخیستی؟
نه، ویلي چې په لیلام کې مې ارزانه واخیستل.
ښه ښه، اوس به دې ټول ژمی په کې ښه تېر شي.
ملالۍ، راځه چې اوس نو لوبې وکړو.
سمه ده، خو کومه لوبه وکړو؟
ته ووایا، په ټال کې وزنګو که ناواقۍ واده کړو؟
راځه، ناواقۍ به واده کړو.
سمه ده، سندرې به موږ سره ووایو.
ته ښه وایې، خو کاشکې مو چمبام راوړې وای.
نن خیر دی، بله ورځ بیا چمبام راوړو.
ګلالۍ، هغه شخص نه دی چې دې خواته راځي؟
کومه دی؟ زه خو یې نه وینم.
آغا د چنار لونی نه دی خواتا
خا خا وملی ده د سمره په خاور خیر پر ده
هو تلال ته په خاور دوړی کیلو بیگی
ته سبا چې زه په غاګو کم
شمسا
اے شمسا
سوای ګلالی
رازا دلته بلو بی وکو
نا زستړایم
دا ولې دا سه په خاور خړ پړی
هل ته په خاور کې ملوبي کولې
نور مشمن هم در سره وو
هو
رازا اوس بدل ته لوبي وکو ګلالی ښه درته وایي دا ډېر پاک ځای دی
نه کور ته ځم لږه مې تبه ده
یا بیا خو کور ته لاړ شه آرام به وکړې
چنارګله و چنارګله
چنارګل د جار شه څه وایې کاکا خوشحاله
ته لږ دلته راشه
کاکا خوشحاله لږ صبر راته وکړه چې دا یوه لپه د غنمو نینې وخورم بس بیا به در شمه کنه
د غنمو نینې د داروشه هغه در سره کېده بیا به دلته وخورې
ښه ده کور دې لغویر ډک شه خو د تلو خو به در شم خو دا ووایه چې خبره څه ده
تو خو یو ځل دلته راشه بیا به درته ووایم چې څه خبره ده
وایم په پکو څه چې د بڼو په څوکو به در شم دا دی مخې ته دې ولاړ یم اوس راته ووایه چې څه ته دې راوغوښتم
ته دې مخامخ چمن ته وګوره
مخامخ چمن ته وای دا شکولې ژاړي
زه م ورته حیران یم شاوخوا څه شی لټوي بیا کینی او ژاړي بیا بیرته اخوا دیخوا ګرځي بیا کینی او ژاړي اوښکې پاکوي
د ده د کور نه غلی ډک شي چې دا به څه ور پېښوي
خدای دې خیر کړي زما خو ډېر سخت زړه پې وخوږي ده
کاکا خوشحاله که دې خوښه وي دلته به یې راوغواړو او د ژړا پوښتنه به ترې وکړو
سمه ده ورغکه
عاشقه ای واشق ګله تا ته وایم څه وایې چنار ګله دلته راشه کور دې له غلې ډک شه چې بیا څه در پېښه ده
نه هلته نه درځم ته راشه چې زما ورکه سره ولټوو
ښه ده دا دی د سترګو په رب کې به در شم
وایم زر راشه ګوندې ستا په برکت خپله ورکه را پیدا کړم
کور دې له غلې ډک شه دا دی ووایا څه در نه ورځ دي
چنار ګله کولنګي چرګ را نه ورک دی
نو ته څه وایې چې دلته به راغلی وي
راغلی به نه وي زه وایم چې دلته به یا پخې پرتې وي او یا به ډکې
وایم کور دې له غلې ډک شه دا ته څه اوتې باوتې وایې هېڅ مې سر پې نه خلاصېږي
اوتې باوتې نه وایم و چنار ګله اس نه چې مات مصیبت د خپل کولنګي چرګ وخې را باندې خوړلې وي
خا خا اوس مې سر پې خلاص شو ته وایې چې مات به ستا چرګ لا کړی وي او هغه به یې موږ ته حلال کړی وي
او که نه ایله دې اوس مازغو کار وکړو هغه پیسې چې ما او تا او کاکا خوشحال ورکړي وي که نه هغه به یې پټې کړي وي
یاره که دا بد خو یې کړي وي بیا به یې زه هم خوښ شم
بس ته د چرګ نښې لټوه بیا زه پوهېږم او همت مصیبت
دا هغه دي د چرګ پخې پرتې دي خو ته یې وګوره چې دا ستا د کولنګي چرګ پخې دي او که نه
بس همدا زما د ځواني مرګ کولنګي چرګ پخې دي
وایم کور دې له غلۍ ډک شه تا څه وپېژندې د نورو چرګانو پخې هم خو همداسې وي
زه پېژنمه یو خو منګولې پیسې کړې وې او بله دا چې د سپې د سرو پیسې مې وراچولی و
کور دې له غلۍ ډک شه د سپینو زرو پای زیب خو پکې نه ښکاري
خو هغه به یې ترې نه ایستلی وي او غلا کړی به وي که نه سبا په ټول کلي کې ډنډوره غږوم ولاګې پرېږدمه
نو ډنډوره د څه دپاره غږې
د دې لپاره چې کلیوال له همت مصیبت نه خپل حق راته واخلي او که یې راته ونه خست دا کلی بیا تاسو ته پرېږدم او زما
څنګه د دیوال ته څنګ لګولې د اوسګیروي کوي ولې
چرپې ترورې نس مې درد کوي
وی ترور دې جرشه ته صبر چې منګی مې کېدم له کومې رئیسې د ناس خوږېږي زویا
لږ مخکې مې
وای دا خو قیم کوي نو کور ته ولې نه ځې چیکشه کور ته ځه زویا
کور ته تلونم ترته راغلم نور نشم تللی.
وی جار جار ته صبر زه امید ته غکم. امیدا زویا وا امیدا
څه وایې مورې؟ دلته دننه په انګړ کې یم.
زویا ته یو ځل دلته د باندې راووځه.
ښه ده مورې، دا دی درغلم.
ما خپل کور اخوی ما کور ته ویسئ.
مورې څه خبره ده؟
امیده زویا شمس مریض ده، د قندی ګل زوی.
څه مریضي ده
زویا؟ نسب خوږیږي او قیم کوي.
شمس ډیر په عذابې.
امیده زویا زه خو وایم چې شمس په غیږ کې واخله او د دوی کور ته یوسه، لږ زر کا.
نه مورې، زه وایم چې هلته به یې نه وروړو.
وایې زویا؟
داسې ده مورې چې دا څه موده مخکې د شمس پلار مریض شو، اوس هم په کور کې دی او خلک یې پوښتنې ته ورځي. که شمس په دې حال وویني ټوله کورنۍ به لا ورته خفه شي.
امید لالا ما خپل کور ته سه.
شمس ته مه خفه کېږه، تا به داسې ځای ته ویسم چې زر ښه شي.
نه ما خپل کور ته بوزه.
شمسا تا ډاکټر ته وړو چې ډاکټر دې معاینه کړي، مرض به دې معلوم شي، دوا به درکړي، ګل غوندې به ښه شي. مورې داسې به وکړو چې شمس به دننه زموږ کره یوسو، لږ آرام به وکړي. که شمس د دوی کور ته یوسو مور او پلار به ډېر ورته خفه شي.
سمه ده زویا، شمس به دننه یوسو، خو ستا مقصد دا ده چې ډاکټر به دلته پسې راولو.
نه ډاکټر ورته نه راولو.
ما خپل کور ته ویسئ. مور پسې مې خفه شویم.
تا د خدای ښه کې، زه دې هم داسې یم لکه مور. خاله دې جار شه. امیده زویا
وایه مورې څه دې ویل؟
ته وایې چې ډاکټر نه راولو، نو کور کې خو دارو درمل نشته، دا به څنګه کېږي؟
داسې به وکړو چې اوس به شمس دننه کور ته یوسو، زه به په خیالي پسې ورشم، هغه به هم راسره وي. شمس به په کلینیک ته یوسو چې معاینات یې وشي.
کاکا خوشاله، کور دې لږه لې ډک شه. دادی د کلي میدانۍ ته خو راغلو، اوس ته امر کوه چې څه به خورو او څه به سکو.
چنارګله خبره دادا چې اوس نو د عاشق څار کوه، حسنه چې لیونتوب وکړي.
بېغمه اوسه، چې دا مازې ووینم لاسونه به یې ټینګ ونیسم، ډنګ ته به یې پرېنږدم.
هوښیاران وایي چې غوټه په لاس خلاصیږي، خولې ته یې حاجت نشته. د عاشق او همت خان ترمنځ خبره به په پرده کې جوړه کو.
کاکا خوشاله ته ښه وایې، کنه عاشق ملامت نه دی. زه خو وایم چې پرېږده، دایمت مصیبت دې لږ رسوا شي، بیا نو
مه کوه. چنارګله د یو انسان چې پرده پټه شي دا ښه ده.
نو دا خو دایمت مصیبت اول ځل نه دی، یو ځل مخکې هم نغې وریجې ترې غلا کړې وې. او هغه دی عاشق خو راغی.
ای واشقه پام کوه، پام کوه چې ډول ته ډنګ ورنه کې. حاله چنارګله ور منډه کا.
سمه ده. ای واشقه ګوره چې ډول ونه وکې.
ګوره چنارګله چې نږدې را نشي درته وایمه. لرې شه خوش به کلا خوش.
ای کلي والو تاسو ته وایم ظالم عاشقه، دا دې غاښونه دي که دارې څوکې، کور دې د غلې ډک شه. خلا زما ورغوی دې را ته سنای کوي.
اول به درته ویل کنه چې نه به را نږدې کېږي، په خبره نه پوهېږي ته خو.
عاشقه زولی درته غواړم، زه نه دې نیسم چې دا خبره ټول کلي ته مه کوه، زه یې درته حلوم.
خوشحاله ده، څه خبره ده چې عاشق یو ځل ډول وډګوه او اوس تاسو ورته سوالو زارۍ کوئ؟
ملک صاحب حضرت خانه، ته یو ځل دلته نږدې راشه چې د عاشق په دعوه او دنګله دې خبر کړو.
ملک صاحب له ما سره ډېر ظلم شوی دی، که تاسو کلیوال مې غمونه خورئ نو له دې کلي نه کډه بارهم کډه.
او خدای به هر مشکل اسانه کړي، ته غم مه کوه، له تا سره به هیڅوک هم ظلم ونه کړي.
نه ملک صاحب ما سره ظلم شوی دی، ظلم بالکل.
واشقه کور دې له غلې ډک شه. خدا دی ملک صاحب حضرت خان هم راغی او کاکا خوشحال هم دی، دوی به ساغه مفری.
ملک صاحب تاسو راځئ چې دلته کینو، په سړه سینه به د عاشق په خبره ځانونه پوه کړو او بیا به د روغې جوړې یوه مناسبه لاره ورته پیدا کړو.
خوشحاله ګل خبره دې وکړه، راځئ چې دلته کینو.
ښه شوکا، اوس د خپله خبره مالک صاحب ته وکړه.
کاکا خوشحال، له ډېره درده زما په خوله کې لاړه وچه ده، خبره ته ورته وکړه.
کور دې لږه لې ډک شه. کاکا خوشحاله، عاشق ښه وایي. بسم الله کا، دا د آدم خان او درخانۍ نقل ورته تیر کا.
مالک صاحب، خبره دا ده چې ما چنارګل او عاشق یوه میله جوړه کړې وه، په دې کې مو همت خان هم را شریک کړ.
ښه، بیا څه وشول؟
بیا دا وشول چې همت خان زموږ په پیسو چرګ راوړه وه، او له هغه نه یې موږ ته ښوروا تیاره کړه.
ښه،
خدای دې همت خان ته هدایت وکړي. داسې ښکاري چې پیسې ځان ته وهلي، او عاشق وایي چې زما کولنګي چرګ ورک دی. داسې ښکاري چې هماغه موږ ته حلال کړه.
همداسې ده ملک صاحب، زما د چرګ پخې او بڑا کې مې همدلته پیدا کړې چې همدلته مصیبت موږ ته ښوروا پخوله.
نو تا د خپل چرګ پخې څنګه وپېژندې؟
پخې مې په رنګ پیسې کړې وې، او بله دا چې د سپینو زرو پیسې مې ور اچولی وو، هغه ترې غلا کړی دی.
ملک صاحب، د عاشق په خبرو کې ټکی دروغ هم نشته، رښتیا وایي.
احمد خان ښه کار نه دی کړی. داسې به وکړو چې زه خوشحال به دا خبره جوړه کړو، انشاءالله چې عاشق ته به خپل حق ورسیږي.
خیر وسی ملک صاحب، کور دې ودان.
شمسا بچو څنګه یې؟
اوس لږ خیم.
نس خو به دې درد نه کوي؟
نه، ډېر درد نه کوي.
قیم نه کوي؟
نه.
فرزانه، مریضان څنګه دي؟
ډاکټر صاحب خالد ښه دي، بد نه دي.
شمس څنګه دی؟
شمس له پخوانه ښه دی.
ته صبر وکړه چې زه یې وګورم. شمسا بچه، ته د سترګې خلاصې که؟ آفرین، اوله خو به ښه شوی کنه؟
هو ډاکټر صاحب، خیم.
فرزانه، د شمس معاینات راوړي دي کنه؟
اوس به یې راوړي. هغه دی، ورور یې راغی.
خیالي څه دې وکړل؟ د شمس معاینات دې راوړل؟
هو ډاکټر صاحب، دا دې را مې وړل.
ته ماته راکه چې زه یې وګورم.
ښه ده ډاکټر صاحب، دغه دي. دغه ډاکټر صاحب، دغه
دا د معایناتو نتیجه خو هماغسې ده لکه څنګه چې ما فکر کاوه.
ډاکټر صاحب، مریضي خو باید سخته نه وي؟
چې بې احتیاطي ورسره وشي، هره مریضي سخته ده، خو که احتیاط وشي بیا سختي مریضۍ هم جوړیږي.
نو ته څه وایې ډاکټر صاحب، څه مریضي ده؟
داسې ښکاري چې د شمس مریضي له ناپاکو اوبو او د ناپاکو خوړو له وجې ده. شمس بچو، کله خو به د ناپاکې اوبه نه څښلي؟
نه پوهېږم ډاکټر صاحب.
چیرته لوبې کوې؟
په کلي کې، هلته د خړو اوبو یاله ده، د هغې تر څنګ لوبې کوو.
چې تږی شې، هغه خړې اوبه دې کله څښلي دي؟ یا په کې لمبېدلی؟
او
په کلي کې ډېر ماشومان په خاورو دوړو کې لوبېږي، د ویالې اوبه هم څښي.
فرزانې، کلیوال باید په دې باندې وپوهول شي چې ناپاکې اوبه، ناپاک خواړه او په ناپاکو ځایونو کې ګرځېدل د ناروغۍ سبب کیږي.
ډاکټر صاحب، زه به په کلي کې ښځو ته ووایم چې د ماشومانو روغتیا ته ډېر پام وکړي.
دا خو به ډېر ښه کار وشي. دا د ټولو صحیح کار کوونکو وظیفه ده چې خلکو ته د ښه صحت لارې چارې وښيي. خیالي وروره،
مهرباني ډاکټر صاحب، څه موایل؟
په دې خو وپوهېدې چې شمس ولې ناروغه شوی وه؟
او ډاکټر صاحب، وپوهېدم. شمس په ناپاکه ځایونو کې لوبې کولې او ناپاکې اوبه یې څښلې دي.
هی شاباس، وروسته له دې به په شمس باندې پام کوئ چې د خپل صحت خیال وساتي.
سمه ده ډاکټر صاحب، په سترګو.
شمس بچو، ګوره چې بیا په ناپاکو ځایونو کې لوبې ونه کې، پاک خواړه خوره او پاکې اوبه څښه.
ښه ډاکټر صاحب.
خیالي، زه دوا درته لیکم، دا به شمس ته واخلې، دوا به نه قضا کوي او په ترتیب به یې خوري.
سمه ده ډاکټر صاحب، بس په خپل وخت به دوا ورکوو.
فرزانه، ته باید د کلي ښځې په دې وپوهوي چې پاکۍ او صفایي ته پام وکړي او خپل ماشومان له ناروغیو وساتي.
په سترګو ډاکټر صاحب.
همدغه مخامخ د همت خان کور دی.
ښه، ملک صاحب حضرت خانه، اوس ته ووایه چې څه وکړو.
خوشحاله، زه خو یم چې دروازه به یې ټک ټک کړو چې همت خان دلته راووځي، بیا به خبر ورسره یاد.
زه وایم چې دننه په حجره کې به ورسره کینو او په پرده کې به پوکو.
خو دلته څوک نشته، چې دننه حجرې ته ورشو بیا به د چای تکلیف کوي.
یاره، د هوښیار سړي خو بلا واخلم. ګل خبره دې وکړه، بیخي مې په زړه ولګېده.
ښه نو چې داسې ده، زه به دروازه ټک ټک کوم.
خدای دې وکړي چې همت خان په کور کې وي.
اوهو ملک صاحب، ته او خوشحال کاکا دواړه ستړي مشئ.
کور دې ودان.
په عزت او صحت خانه.
خیرت خوبه وي؟ څه پیښه خوبه نه شي وي؟
خیر او خیرات دی، بس هسې مو له تا سره یوه مشوره کوله.
چې داسې ده نو راځي دننه حجرې ته بلاړ شو، یوه پیاله چای به مو څښو.
د چای د جارشم همدلته له دروازې دیخوا به کینو او خبرې به وکړو.
خو دا خو ښه نه ده کنه چې دلته کینو، ولې په حجره کې نه کینو؟
خیر دی، څه له بل ځای خو مېلمانه نه یو راغلي. راځئ تاسو هم دلته کینئ.
راځه همت خانه تم دلته کینه.
سمه ده. ښه ملک صاحب، اوس مو خبره وکړه. څه مو ویل؟
خوشاله خبره ورياده کړه.
همت خانه، ته ښکلی سړی، داسې به وکړو چې دا خبره به په پرده کې جوړه کړو، چې نه ته بدناموي او نه عاشق خپوي.
څنګه د څه شي خبره؟ زما او د عاشق خو څه دعوه او دنګلم نشته.
ګوره همته، اوښان به په بډه نه وهې، عاشق د هر شي ثبوت لري.
د څه شي ثبوت؟
چې تا یې کولنګي چرګ غلا کړه، هغه پیسې دې هم ځان ته وهلي دي چې ما چنارګل او عاشق د چرګ لپاره درکړې وي.
خوشحال کاکا، دا خبره زه نه منم. عاشق د څه شي له مخې وایي چې ما یې کولنګي چرګ غلا کړی دی؟
هلته چې موږ او تاسو میله کوله، لږ اخوا د خپل چرګ پښې پیدا کړې وې، ویلې چې ما د خپل چرګ پښې په رنګ رنګ کړې وې.
دغسې په بازار کې ډېر داسې چرګان شته چې پښې به په رنګ رنګ وي. نو
که د عاشق د چرګ پیسې ورنه کړي، په ټول کلي کې به د سپکه بڼکه کړي. اوس هم زمون خاطر وکړه، کنه ډول وهه او ټول کلی ته اعلان کوه.
کلی ته ویل چې یا مې غم وخورئ، کنه دا ټول کلی در پرېږدم او بل ځای ته کډه وړم.
زه خوشحال د دې لپاره راغلی یو چې ستا پرده وکړو او په کلی کې رسوا نه شي.
ملک صاحب، زه به په فکر وکم.
په دې کې فکر مکر نه ځایږي. عاشق ته به یا داسې بل چرګ اخلي چې پرې رضا شي، یا به د چرګ بایه ورکوي. او هو رښتیا، د چرګ په پښو کې د سپینو زرو دوه کړې هم وې چې هغه ما عاشق ته ورسه. په خبره پوه شوې؟
خوشحال کاکا، څنګه دې خیال دی؟ عاشق ته یو بل واده مو نه کم. ما د چا چرګ مرګ نه دی خوړلی. عاشق ته ووایا چې لازې تر لندن اخلاص.
شبنم لورې، لکه چې ستړې کړې.
نه ترورې، ستړې نه یم. خره چې د کور د ماشومانو لپاره خولۍ او ګلدوزي جامې جوړې کړم، ماشومان ورته خوشحالیږي.
په لاسونه دې برکت شه.
ها، دا د چای پیاله ورته وڅښه، دمه به دې جوړه کړي.
خیر یې سي ترورې، ځان دې په زحمت کړی دی.
نه لورې، دا څه زحمت دی؟ ته په کار بوخته وې. تیارې جوش اوبه وې، ایله چای مې پکې واچو.
نام خدای دیوی، دا سمره خچای دی تیار کړای دی.
شبنم لوری، زه بختوره یم چې تا غوندې نګور لرم، د هر شي په قدر پوهیږي.
دا ستا غوندې د مهربان خواخې له برکته په دې کور کې مې ډیر څه زده کړل.
چای په آرام وڅښه، بیا به وروسته دا شیان وګنډې.
نه خیر دی، له چای هم خړب کوم او هم په ماشین باندې دا پاتې شیان ګنډم.
صدیقی، صدیقی، میلمانه مانی؟
میلمانه دې هر کله راشي، سترګې مې روښانه. نسرین، ستړې مشې؟
ښه ده شي صدیقي. اوهو، سترګې دې روښانه، دا دې ګور خو دې راغلې ده کنه.
خیر سي نسرین خورې، دا ډېر وخت نه وتللې. ما ویل یو ځل لاړه شي.
نسرین ترورې، ستړې مشې.
شبنم، خدای دې ښکلو بچو مور کا، لمن دې زرغونه شه انشاءالله.
آمین. نسرین، په خوله دې برکت شه، خدای دې دعاوې قبولې کړه.
ترورې، دلته دې بالښت ته کښېنه، دا پیاله هم در واخله.
ښه ده لورې، لکه چې په تیار دم شوي چای راغلم.
هو نوشه جان دې شه، صدیقه ترور مې تیار شولی و.
نام خدای دې شه ابنم، دا خولۍ او ګلدوزي جامې تا جوړې کړې دي؟
هو. نسرین ترورې، څنګه دي؟ خوښې دې شوې کنه؟
دا خو ډېرې ښکلې دي، خدای دې له بدو سترګو وساته. یو لاس د سرو دی، بل د سپینو.
دا یې په مهاجرت کې زده کړې دي. سنګین خوان به یې مرۍ، ریخم او تارونه ورته راوړل. ورته ویل به یې چې کسب زده که، پکارېږي.
شبنم بختوره ده چې دسې ښه سړی مېرمنه ده. ګورئ که زما منئ، یو بل کار وکړئ.
ووایه نسرین ترورې، څه وکړو؟
دا ښکلي شیان به په کلي کې ډېر ښه خرچ شي، چې کلیوالې ښځې پرې خبرې شي، خپلو ماشومانو ته به درنه اخلي.
ته ښه وایې نسرین، په مهاجرت کې به هم شبنم ګلدوزي شوي شیان جوړول، خاوند به یې په ښار کې خرڅول، د کور کار مو پې جوړ و.
خو اوس چې خپل وطن ته راغلي یاستئ، دلته یې هم جوړ کړئ. د کور سودا به پې اخلئ، که څنګه شبنم؟
ترورې ډېره ګل خبره دې وکړه، ما ته خو یې جوړول اسانه دي، خو یو ځل به مونږ ټول مشوره پې وکړو.
کور دې نه غلی ډک شه چینارګله، دا څټه ډېره درنه ده. هوښیارانو رښتیا ویلي دي چې څټه پمله پورته کېږي.
او چینارګله بیا څنګه له ځان سره بونګېږي؟
یاره ما نوم دی اشوکا، شکر دی چې راغلې. ته راشه زوروره چې دا د غنمو بوجۍ د ژرندې تر دروازې یوسو.
په سترګو تاګه دا ته راغلم. بابا ته د غنمو بوجۍ ته کفې ها ونیسه، د سترګو په رب کې به در سره واخلم.
وایم کور دې له غلې ډک شه. بسم الله کا
سبا ده. بسم الله ونیسه
داسې بس همدلته به کېدو.
خانو تا د خدوس خبره وکړه، وده ویل چې خدوس په بده ورځ کې په کاریږي، نو اوس به معلوم شي چې کاکا خوشحال او ملک حضرت خان زما د کلنګي چرګ غم خوړلی دی او که نه.
ښه ښه، کاکا خوشحال او ملک حضرت خان دی ما ته ورلېږلي، او ستا خبره به یې ورته کړې وي.
هو خود مې ورلېږلي دي. هغه دي راغلل، اوس به یې احوال راوړی وي.
وایي غنم خبره دې منم. یاره تکړه سړی چې د همت مصیبت غوندې سرتنبه سړي سره دې دوا دې ځای ته ورسوله.
ته څه وایې؟ زما کولنګي چرکو څه خو چې ټپوس نه و چې زه به یې پوښتنه نه کوم.
کور دې له غلې ډک شه. ملک صاحب حضرت خان او کاکا خوشحال خو دادا یې راورسېدل، تاسې دې پیتاوي ته کښېنئ، خبرې وکئ، زه به په ژرنده کې غنم اوړه کوم.
بس بېخي مې خوښه ده، ته ورځه خپل کار دې کوه. ځه.
السلام علیکم.
وعلیکم ملک صاحب، ته او کاکا خوشحال دواړه ستړي مسئ.
کور ودان ژوندی اوسئ. مه خوارېږې عاشقه، لکه چې د کلنګي چرګ بانګونه دی اوس هم په غوږونو کې ازانګې کوي.
بس څه ووایم، همت مصیبت ته به خیرا نه کوم، بد به درته ښکاره شم.
عاشقه خیرا ښې نه وي، دعا ورته وکړه چې خدای هدایت ورته وکړي.
کاکا خوشحال هغه یو متل دی که نه، وایي چې زړه ښه شي دعا وشي. چې کله همت مصیبت زما د کلنګي چرګ تاوان راکړي بیا به دعا ورته وکړم.
دا کار به وشي وسړیه، حق به حقدار ته ورسیږي. خو ته به یو کار کوې چې زموږ خبره به منې.
ستاسو خبره به خود منم، خو زه یو شرط لرم.
ښه نو شرط دې څه دی؟
شرط مې دا دی چې همت مصیبت به یا د کلنګي چرګ تاوان راکوي یا به ښه کلنګي چرګ راته اخلي. رښتیا هغه د چرګ د پښو د سپینو زرو کړی هغه به اول راکوي.
دا خو به وشي. خود ملک صاحب مقصد دا و چې ته به د همت خان پرده ساتې او چاته به نه وایي چې همت خان د کلنګي چرګ غلا کړه.
سمه ده، زه خو به خولې ته دوه پاوه کلپ واچوم. خو
څه؟
خو دا چې زما د کلنګي چرګ بانګونه زما ګاونډیان نه اوري نو دوی په خپله پوهېږي چې د عاشق کلنګي چرګ دیدار نه دی تختولی، مصیبت غلا کړی. او
خانو ګران اوریدونکو، تاسو واوریدل چې شمس ناروغ شوی و، او د ناروغۍ له امله یې دا و چې هغه په ناپاکه ځای او ناپاکو اوبو کې لوبې کولې. تاسو پوهیږئ چې ککړې اوبه د بېلابېلو مکروبونو کور وي او دوی پکې ژوند کوي. کله چې ماشومان ککړو اوبو کې لوبې کوي نو دغه مکروبونه یې ناروغه کوي. نو د دې لپاره چې ماشومان مو تل روغ واوسي او ناروغه نشي، خپل ماشومان وپوهوئ څو په ککړو ځایونو او ناپاکو اوبو کې لوبې ونه کړي. خو له ماشومانو هیڅکله د هغوی ماشومتوب مه اخلئ، ځکه چې ماشومتوب د ژوندانه تر ټولو خوږه دوره وي. ماشومانو ته وخت ورکړئ چې خپل ماشومتوب وکړي، ځکه خو زه وایم د ژوندانه په دې لوی سفر کې خپل ماشومتوب در سره وساتئ، ځکه له ماشومتوب نه پرته عمر نه حسابیږي. تربیه خات او آباد وسئ. روغتیا مو په برخه.
د هیلو وړانګه رادیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګری.